مفسد نباشم شکل بگیره.
افغانستان که د مازدیګر ان څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله دې چې مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازې چې تمونن جمعه پرانستل شي د ځای چارواکو په وینا نه د پرانستل شوی او لا هم تړلې ده. مخلص احمد چې د ننګرهار سوداګری او پانګونې خونې د مشرتابه شورا غړی دی ازادي راډیو ته ویلو چې د جمعې په ورځ به تورخم دروازې د مسافرو او ناروغانو پر مخ بیرته پرانستل شي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي پاکستاني چارواکو د تخنیکي ستونزو موجودیت د دې لارې د تړل پاتې کېدو دلایل ښودلې دي. دغه دروازه چې نږدې یوه میاشت تړلې وه د شم بی پش په یوازې د بارونکو موټرو لپاره خلاص شو. پاکستان دا پوله د فبروري په 28مه د هغې په خبرګون کې بند کړی و چې د طالبانو لخوا د یوې نوې سرحدي پوستې جوړول بلل شوې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې نن د جمعې ورځ د حمل لومړۍ نیټه د نوي هجري لمریز کال لومړۍ ورځ او نوروز دی. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ مخکې د نوروز ورځ عمومي رخصتي وه. حکومت او خلکو نوروز او د نوي هجري لمریز کال پیل د ځانګړو مراسمو په ترسره کولو سره لمانځل. د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه خلک مزار شریف ته چیرې چې به په دې ورځ په ځانګړو او پراخو مراسمو کې د غلطه پر روزې د نوروز جنډه پورته کول تلل. په کورونو کې د خلکو ترمنځ د سمنه کارت میوې او نورو ځانګړو خوړو تیارول هم د افغانانو له لرغونو دودونو څخه دي. ښځو او نجونو هم د سړو په څیر په دې مراسمو کې پیاوړی حضور درلود. خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نوروز په ورځ عمومي رخصتي لغوه شوې او د طالبانو یو شمېر مشرانو په ښکاره توګه د نوروز د جشن له لمانځلو سره مخالفت کړی دی. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د طالبانو له لوري په نوروز او لشپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته نوی کال له خوښیو پرته په غم رارسېدلی. په دې بیان کې راغلي چې لکه څنګه چې طالبانو ښځې او ازادۍ زنداني کړي نوروز هم بند کړی. د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې له نړیوالو غوښتنې دي چې د ښځو د حقونو د ځپلو په تړاو غلي پاتې نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په لنډ راتلونکي به له اوکراین سره د منرالونو او طبیعي منابعو تړون لاسلیک شي ځکه چې له روسیا او اوکراین سره د جګړې د پای ته رسېدو خبرې سمې روانې دي. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې روانونه د روسیا او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې وکړي او د سولې د تړون لپاره هڅې ډېرې ښې روانې دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه یو شی چې موږ یې ډېر ژر یو شی به و بخی یو شی چې موږ به ډیر ژر لاسلیک کړو هغه د اوکراین د طرز مکه لاندې د نادر عناصرو په اړه تړون دی. ټاکل شوی چې د اوکراین د جګړې په ارتباط د یکشنبې په ورځ د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې بیا خبري وشي. دواړه لوري تیرونه هم د جدي په ښار کې د اوکراین پر مسلې غږېدلی وو. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وایي په 2023 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې له 8900 څخه ډیرو کسانو د کډوالۍ پر لارو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د آی او ایم د بیان له مخې د نویو شمېرو پر بنسټ چې دوی راټول کړي 2023 کال د کډوالو لپاره تر ټولو خونړی کال و. په بیان کې په 2023 کال کې د مړو شوو کډوالو شمېر له 8250 څخه زیات ښودل شوی. د مهاجرت نړیوال سازمان عملیاتو د عمومي رئیس مرستیال اوګوچی دینلز له قوله ویل شوی چې په ټوله نړۍ کې د کډوالو د مړینې مخ په زیاتېدونکي شمېرې ود نه منلو وړ او د مخنیوي وړ تراژیدي ده. هغه زیاته کړه چې د نورو تلفاتو او ورته غمیزو د مخنیوي لپاره یو جامع نړیوال غبرګون ته اړتیا ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ډېر اتباع په وروستیو کلونو کې د غیر قانوني کډوالۍ په بهیر کې شامل دي. ویل کېږي چې سیاسي بحرانونه، اقتصادي ستونزې، ناامنۍ او ټولنیز محدودیتونه هغه اصلي لاملونه دي چې خلک دې ته اړ کړي چې له هیوادو ووځي او په نورو ودونو کې د ښه راتلونکي په لټه کې شي. او د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال د سیالیو د ګروپي پړاو په لړ کې افغانستان نن خپل لومړۍ لوبه د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره کوي. ټاکل شوی وه دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو په تایلند کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي افغانستان به د شنبې په ورځ له ایران او د راتلونکي سه شنبې په ورځ له اندونیزیا سره مخامخ شي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د تورخم دروازه چې ټاکل شوې و نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ پرانستل شي. د پاکستاني لوري د تخنیکي ستونزو له امله تر اوسه نه ده پرانستل شوې.
زما په ګوتو کې څلور ډبرې تیږې دي، دا انټر د پاره باید لاړ شي. میاشت لګي او پراتي وغوښتل هم نه لګي.
نن په افغانستان کې د نوي کال نوروز لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په هیواد کې د میلیونونو نویو نیالګیو د کینولو ژمنه کړې، خو آیا پالنې ته یې هم پام کیږي؟
دغه نیالګي ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي، هغسې پالنه او ساتنه نه کیږي. له همدې امله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د نوي کال له پیلېدو سره په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال هم پیل شوی. په خوست کې مسؤول چارواکي په ښوونځیو کې د په زرګونو نویو زده کوونکو د جذبولو خبره کوي، خو خلک بیا غوښتنه کوي چې نجونو ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړل شي.
زموږ خویندې، زموږ لوڼې دغه د مکتب دروازې ورته خلاصې شي، دوی لاړې، ځکه دوی هم د دې وطن آینده لري، د دې وطن راتلونکی دي.
په یو راپور کې واورئ چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د امن او زیاتوالي خلک ډیر اندېښمن کړي دي.
امن امان کی صورت حالت نه ته خو
د امن امان حالت تومره خراب دی چې سړې بهر سودا پسې نشي وتلې. لبریدونو یریګو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نوې انڅور لسوت څلورم کال او نوروز مو مبارک په دې هله چې نوې کال په خوښي او خوشحالي سره پیل کړي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان حکومت چارواکي وایي نن جمعه به هم تورخم دروازه د مسافرو او ناروغانو پر مخ تړلې وي. په تورخم کې د طالبانو کمیسر ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازې هغه غاړې د تخنیکي ماشینونو او د مسافرو د پلټنو د ځینو نورو تخنیکي سیستمونو د خرابېدو له امله دا لار نن هم بنده ده. بلخوا په تورخم کې یو شمېر مسافر او ناروغان د خپل بد وضعیت له امله شکایت کوي او له دواړو لورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي دغه لار د دوی پر مخ پرانیزي. نور حال د فیروز عزیزی پر رپورټ کې.
تورخم دروازه لا هم د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر عبدالجبار حکمت د جمعې په ورځ د مارچ په 21مه ازادي راډیو ته وویل
د جمعې په ورځ بل لار بند ده. ځکه پاکستانیان سیستم خراب کړو، څلور سیستم درلوده، په څلور سیستم کې زاد افغانستان خلک پاکستان ته ځي، دغه سیستم مېول خراب شي. موږ کوشش کوو چې څه وخت جوړ شي، کوم اپشن جوړ شي، کوم اجازه جوړ شي، کوم ماشام جوړ شي. موږ ځغ درته کو د پاکستان د لوري سره بند و.
ښاغلی حکمت له مسافرو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا دې د ورتللو هڅه نه کوي. د طالبانو د حکومت د دې چارواکي په خبره دا سیستمونه له پاکستانی ځواکونو سره د جګړو پر مهال زیانمن شوي دي. په تورخم کې د پاکستانی اړخ ځینو سرچینو هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دا کمپیوټري سیستمونه د طالبانو په ډزو کې زیانمن شوي او نن جمعه ماهران پر ترمیم بوختي. په تورخم کې یو شمېر افغان مسافر او ناروغان وایي د وضعیت لستونزو سره مخ کړي دي. یو ناروغ لایق خان د جمعې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
زما په ګوتو کې څلور ډبرې تیږې دي، دا انټر د پاره باید لاړ شي. میاشت لګي او پاتې وسیس صحبت هم نه لګېدی، دی بیټ خوله کې بوتې مناست دی. دولت نم دغه غوښتنه چې د بانو ګلاب دغه مریضانو ته یې څه لاره ورکړي، دغه د یو خوله کې زه دا درېمه ورځ پروت یم، روژې به ناره نیسم، نور مې ګوډو پړسېدلې ده، د ګوډې د درد لاس.
یو مسافر هم چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي، له ورته ستونزې شکایت کوي. د هم د جمعې په ورځ غرمه مهال ازادي راډیو ته وویل
ټول خلک راغونډ شوي صحیح ده، او دلته ټوبلاري خو بلا مسافر دي، پوه شو، مریضان هم دي، پکې مزدوران هم دي، او د غم دي، مسافر هم دي، مریضان هم دي، د زنان هم دي. د پاکستان د خوانه بند ګیټ او ډېر مریضان پراتی دي، په مشکله کې پراتی دي، پرېږده جالې ډکې دي، او دې بل جمعاتونو کې څوک پراتی دي، څوک دلته هوټلونو کې ناست دي، چا ځان لري په کمرې نیسي دي، ډېر په بدل دي. د خلکو غوښتنه دا ده چې سیاست دی یو بل شي، او غړي دا ګټ مشکل دی بل طرف ته ځګنه، دا انټرنیشنل ګټ خلک بيزي راځي، مریضان بيزي راځي، دا خپلم د خلکو کورونه دي، دي خپلم د خلکو کورونه دي، ګټ بند دي، نو خلکو ډېر زیات مشکل جوړ کړي.
دا یادونه ده چې د تورخم دروازه وړ مورز د مارچ په 19مه لو 20 ورځو ځند وروسته یوازې د ترانزیت او سوداګرۍ پر مخ خلاص شو. ټاکل شوی و نن د مسافرو پر مخ هم پرانستل شي، چې اوس د تخنیکی ستونزو لامله لا هم لا راتړلې ده. دا لار د فبرورۍ میاشتې په 19مه د طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا د نویو مورچلو جوړولو په خبرګون د پاکستانی ځواکونو لخوا تړل شوی و. په دې موده کې درې شپې د دواړو خواوو ترمنځ نښته هم وسوه چې مرګزوب لای هم درلوده، او له امله یې د سیمې ځایي اوسیدونکي له خپلو کورونو بې ځایه شوي و. دغه شان سوداګرو ته هم پکې درانه مالی زیانونه ورسېدل.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن په افغانستان کې د نوې کال نوروز لومړی ورځ ده. د طالبان د حکومت چارواکو په ټول هیواد کې د میلیونونو نوې نیالګیو د کینولو ژمنه کړې ده، خو آیا پالنې ته یې هم پام کیږي؟ ډیر ځلې لیدل شوي چې د حکومت یا نورو مرستندویو ټولنو لخوا چې هر کال د نوي کال په مناسبت نیالګي کینول شوي دي، سمه پاملرنې نه ده شوي او وچ شوي دي. یو شمیر ټولنیز فعالان وایي چې د دې پر ځای چې نوي نیالګي کینول شي، باید هغه چې کینول شوي هغو ته ډیره پاملرنه وشي. جزئیات د سینا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سږ لمریز کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري، د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي ډیری پخواني کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
هر کال دولت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي، خلک په دې کمپاین کې ګډون کوي، نیالګي کینوي، خو دولت ورته سمه پاملرنه نه کوي، اوبه نه ورکوي چې دا بیا وچیږي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی عبدالحمید هم ورته شکایت لري.
که وګورو هر کال پل زرګونو حتی پلکونو زینتی میوه لرونکي غیر میوه لرونکي نیالګي ایښودل کیږي، خو لکه څنګه چې دغه نیالګي وروسته بیا ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي او په وخت د هغې هغه مضر شاخونه پرې کول غواړي، هغسې پالنه او ساتنه نه کیږي. نه همده له همدې امله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د یادونه ده چې دا انتقادونه په تېر جمهوري نظام هم موجود وو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي د انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او پکار ده چې خلک هم ورته پام وکړي.
دا ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پورې د دغو نیالګیو ساتنه وکړي. که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته اوږه ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی صحابه هم پاک شاب و هوا ولري او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت ویلي سږ لمریز کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15مه د بیلابیلو اړوند دارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا ترڅنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یو غوره او مهمه لار ده. افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی.
د پاکستان خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ناامنیو زیاتوالي خلک ډیر اندېښمن کړي دي. په جنوبي اسیا کې د ترهګرۍ د پیښو د ثبت ادارې ساوت ایشیا ټروریزم پورټل ویلي روان کال په پاکستان کې په حملو کې 200 د امنیتي سرتیرو غړي او 160 ولسي وګړي وژل شوي دي. د هغې ادارې په وینا زیاتره حملې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې شوې دي. په عین حال کې د پاکستان پوځ ویلي چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره نوې او سخته ستراتیژي کاروي، خو یو شمېر سیاستوال وایي تر هغو چې په وسلوالو ډلو کې د توپیر پاللو تګلاره نوي بدله شوي، ترهګرۍ به روانه وي. نور حال زموږ د مشال راډیو د همکار بشیر ګواښ په دې رپورټ کې اوري.
په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د وسلوالو ډلو د حملو تر زیاتېدو وروسته خلک پریشان دي. د دوی په خبره په لارو واټونو کې امنیتي ځواکونه ډېر ښکاري، خو د ناامنۍ مخه نه ده نیول شوې.
د امن او امان حالت دومره خراب دی چې سړی بهر سودا پسې نشي وتلی، له بریدونو یریږو، هر ځای امنیتي سرتیری موجود دي. په ظاهره یې سخت امنیت نیولی، خو بیا هم لویې لویې حملې کیږي. یقین وکړئ چې موږ یوازې په کورونو کې محفوظ یو، بهر نه یو.
د شخړو د حل او مطالعې ادارې ساوت ایشین ټروریزم پورټال یا د جنوبي ایشیا د ترهګرۍ پورټل په خپله پاڼه لیکلي چې د مارچ تر شلمې پورې په 2015 کال کې په پاکستان کې 202 حمله او نخته شوی چې پکې 140 ولسی وګړي او 200 امنیتی سرتیری وژل شوی دي. خو د وسلوالو په زیات شوی فعالیت سربیره د پاکستانی پوځ وایان لیفټننت جنرال احمد شریف چودری وای چې د امنیتی ځواکونو عملیات نه یوازې ناکام نه دي بلکې په تیزی روان دي.
ایجنسیز آل ټایپس دی ورک ډے اینڈ نایټ.
زموږ استخباراتي ادارې شپه ورځ کار کوي، دوی ډېرې زیاتې فعالې دي. مونږ هره ورځ ډېرې قربانۍ ورکوو. زه دا خبره نه منم چې مونږ دې ناکام شوي یو. ډېرې کامیابانې داسې دي چې تاسو ته نه ښکاري، تاسو پرې نه خبرېږئ، ځکه چې ډېری بریدونه تر کېدو مخکې مخکې زموږ استخباراتو له منځه وړي دي.
ډېرې بریدونه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کیږي. د زیات شوي تشدد په ځواب کې د تیرو کلونو په څیر د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو یو ځل بیا د ملي امنیت کمیټې غونډه راوغوښته. د مارچ پر 13 شوې تر هغې غونډې وروسته د پاکستان پوځ د یو سخت ریاست په توګه د وسلوالو د ځپلو هوډ ښودلی دی. خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت او پوځ په کردار نیوکې کړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي تر څو چې پاکستان د خو او بدو وسلوالو ترمنځ فرق نه وي پریخي، امن نشي راتللی.
کیا همه نه پتا کہ یہ گندا کھیل کون کھیل رہے پچھلے 50 سال؟
آیا مونږ ته نه د معلومه چې ل 500 کلونو راهي سیدا ناول لوب سوک کوي؟ اوس هم هسه ډراما روانه ده. کله پر یو نوم کېګ دی او کله بل، که خوارج ورته وای او کبل سه، خو حقیقت دا دی چې د اصلي ترګرو پر ضد عملیات نه کیږي. ځله خلکو اورم چې غي په دې شیانو باور نه لري، نو لہذا دا تماشه ختم کړي.
لہذا یہ تماشه ختم کرنے.
ایمل ولی خان تا ورته خبرې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند، جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف مشرانو هم کړی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای وسلوال ځکه قوی شوی چې د پاکستان امنیتی ادارو د امن ساتلو د دندې پر مخ وړلو پر ځای خپل پام په سیاست کې مداخله ته اړولې ده.
ټول ریاست او ټولو ادارو د یوې پارټۍ تحریک انصاف په ختمولو پسې راواخسته. دوی په سیاست کې مداخله وکړه او کوښښ یې وکړ چې زموږ د ګوند مشران وځپي او غړي مو ونیسي. ټول قوت یې دلته مصرف کړ چې له وجې ترهګرې بیا سر راپورته کړ. دا د دوی نا اهلی ده، د ذمهوارو خلکو، وفاقي حکومت او د ادارو نا اهلی ده.
د پاکستان پوځ هیڅکله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. د پوځ ویاند لیفټننت جنرال احمد شریف په بیا بیا ویلي چې هر ورځ په سختو شرایطو کې په لسګونو پوځي عملیات کوي او د امنیت لپاره یې د زرګونو سرتیرو قرباني ورکړې دي.
نن په افغانستان کې د نوي کال نوروز لومړۍ ورځ ده. د نوي کال پیلې دو سره د غراس په سړو سیمو کې مخکې نوې خونیز کال هم پیل شوی دی. په خوست کې مسول چارواکي په ښوونځیو کې د په زرګونو نویو زده کوونکو د جذبولو خبره کوي، خو خلک بیا غوښتنه کوي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. دا څوهم کال دی چې لشپګم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه منه شوي او همداراز نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل پر پورته.
داد خوست خار پوهان عبدالحی حبیبی لیسه کې د نوی ښوونیز کال د پیلېدو غونډه ده چې یو شمېر زده کوونکو، ښوونکو او نورو ګډونوالو پکې برخه اخیستې وه. زده کوونکو له اړوندو ادارو وغوښتل چې د ښوونیز بهیر د ښه کولو لپاره دی د دوی د ښوونځیو د ودانیو، ښوونکو او کتابونو د کمښت ستونزې هوارې کړي. دوی له خلکو هم وغوښتل چې خپلې لوڼې او زامن دي د دوی د روښانه راتلونکي په خاطر ښوونځیو کې شامل کړي. یو تن زده کوونکی عبدالرحمن مشال راډیو ته وویل:
موږ د خپلو مشرانو او والدینو څخه دا هیله کوو چې هغه ماشومان چې د ښوونځي عمر یې پوره کړی وي ښوونځي ته راولېږي تر څو زده کړې وکړي او د وطن د پرمختګ سبب وګرځي.
خوستی ښوونکي بیا د هلکانو په شان د دې ټولنې د ښه راتلونکي لپاره د نجونو ثانوي او پوهنتوني زده کړې مهمې بولي او غوښتنه کوي چې هغوی ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. یو تنخون کې نقیب رسول کلیوال ول
لکه څډول چې زمګ ورونه زمګ ماشومان هغه هلاکان البته هغه ډیره خوشاله سره مکتب ته سید خپل راتلونکې هیلو امیدونه تر لاسه کول لپاره پس که دغه سره څنګه زمګ خویندې زمګ لړم دغه د مکتب دروازې ورته خلاص شي دوی لاړ چې کوم دوی هم د وطن آینده لري د وطن راتلونکې دي دوی باید راتلونکې ډاکټر وي دوی باید راتلونکې خونکي وي
د دولسم ټولګي زده کوونکی کریم الله کامران بیا غواړي چې په نوي ښوونیز کال کې دی دوی ته ځینې تقویتي مضمونونه هم تدریس شي
دولسم ټولګي چې دی یو هدف ټاکونکی ټولګي دی او مې راتلونکي کې د کانکور ازموینه لرو د ازموینه د تیاری لپاره مونږ نور تقویتي پروګرامونو ته ضرورت لرو او له مسؤلو کسانو څخه هم دا هیله ده چې تر څو د مکتب ته ځان تقویتي پروګرامونه په لاره واچوي
بلوری ته د پوهنې چارواکي وایي چې په نوي ښوونیز کال کې د زرګونو نوي زده کوونکو د جذب د ښوونځیو د ښوونکو او درسي کتابونو د کمښت او ښوونیزو چارو د خوالو لپاره هڅې پیل کړي دي د پوهنې ریاست مرستیال خیرګل خیرخوا وویل
تیر کال ته په کتو سږ کال موږ د اټکل د مخې تر 1500 پیره اټکل کړی دی چې 1500 پیره موږ ظرفیت لرو چې شاګردان ښوونځیو او مدرسو ته د جدید شمول په موخه جذب
د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې د ولایت په 209 ښوونیزو نهادونو کې څه د پاسه 3,6 زره زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې له یادو ارقامو 15,000 تنه نجونې دي چې له اولو تر شپږمو ټولګیو پورې ښوونځیو ته ځي د یادو ښوونیزو بنسټونو تدریسي چارې د څه د پاسه 2200 ښوونکو او مدرسینو لخوا پر مخ بیول کیږي
پرله پسې کال دی چې په افغانستان کې لرغوني او کلتوري جشن یعنی نوروز پر رسمي ډول لمانځل کېږي طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي او مراسم لغوه کړي خو ویلي چې خلک خپلې پسرلنۍ میلې کولی شي نن جمعه هم د 1444 هجري لمریز کال لومړۍ یا د نوروز ورځ ده دا چې د نوروز اوسني رنګونه څه ډول دي او خلک څنګه لمانځي اسدالله الدین په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی
کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزې مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیز میلې په توګه لمانځل کیږي خو اوس یې ورځ تر بلې رنگونه پیکه کیږي
د نوې کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی هغه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته
موږ د معمول په څیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو د محمود په څیر باندې دکاندارانو خپل کار او خپل وظیفو ته ځي نه په ادارت کې رخصت استا ورته او نه هم په مؤسسات کې رخصت استا ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي
په خوا به د نوروز په ورځ د مزار شریف په روزې مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم ترسره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وړي کې وخت له رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګوه او له جنترینه یې رسمي رخصتي حمله وکړه هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي خو په وینا یې د خلکو لخوا یې د لمانځلو مخه نه نیسي بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږ کال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت پاړه او پختل هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلون برتل د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمې د لخوا لخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري تفریحات ست چې په تکو په دشن کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدل ته کېدل چې خلک به د نور له توڅ خنډ راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنګونه کېدل شار به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزي مبارک څخه به لالته لاره بندو موټر به د نن شار ته نه راپېښول کېدل خو وس د غهیت نسته
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمیر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي د نوروز په درشل کې یو شمیر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله دغه دود هم ټکنی شوی د کابل اوسیدونکی محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتووالی ورته نیوه خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی
اسلامی هم شدت لحاظ مسائل مسائل
د کابل یو اوسیدونکی مرسل وای پارکونو او تفریح ځایونو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازینی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانیو هغو پرتله کم رنگ وي
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړې تیاری ونه کړه لکه مچې حکومت بدل شوې خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې
سابق وقت نه شور او شوق سابق نه است
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي خو وای د پخوا پرتله تیاری کم دی
زکه فیلن موږ د امارات په حکومت کې نو ازادي نه لرو خاص چکر ته نسو تللی ګرځېدلی نسو په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کال لپاره نیول چکر ته به تللو سو فامیلونه به یو ځای سو نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي مې نیولې ده د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیاره کړې ده نور د خاص امادګي موږ نسو نیولی فعلن په دې حکومت کې
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول موږ د دوکانونه دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي د کندهار اوسیدونکي نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي
موږ سرخه می نوروز کې اراده چې مخته کنده به خواب لرسم نورو کلو کې به مزار تکلم نو سرخ کله لار وای بنده یادوار په خاطر نه پوهیږم چې جوړی یې زم د کندهار خواته چې دا ډیر ناس او دا ډیر په وځي سره ناسم خصه کو ناظم سره دې تنګیر اچنه په میله می راځي چې لاسن د کندهار خواته
د نوروز للمانځلو سره په خواز ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډه او اتنونه یې کول کابل مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول خو اوس پر دې هرڅه بندیز لګول شوی دی دولسنو
او واکمنو ترمنز پل.
15 شپاگ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېدل.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د مازیګر څلور نیمه بجې شوې دی. برخه کې د ازادي راډیو د ازادي میلما ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه چې تمه وه نن جمعه پرانیستل شي د ځایي چارواکو په وینا نه ده پرانیستل شوی او لا هم تړلې ده. مخلص احمد چې د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه شورا غړی دی ازادي راډیو ته ویلي چې د جمعې ورځ یعنې نن به هم تورخم دروازه د مسافرو او ناروغانو پر مخ تړلې وي. د طالبان د حکومت چارواکي وایي د پاکستاني چارواکو د تخنیکي ستونزو له امله دغه لار نن هم تړلې پاتې ده. په افغانستان او یو شمېر نورو هېوادونو کې نن د جمعې ورځ هم لومړۍ نېټه د نوي هجري لمریز کال لومړۍ ورځ او نوروز دی. په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ مخکې د نوروز ورځ عمومي رخصتي وه. حکومت او خلکو نوروز او د نوي هجري لمریز کال پیل د ځانګړو مراسمو په ترسره کولو سره لمانځل، خو د نوروز رسمي مراسم بیا هم لغوه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په لنډ راتلونکي کې به له اوکراین سره د منرالونو او طبیعي منابعو تړون لاسلیک کړي، ځکه چې له روسیا او اوکراین سره د جګړې د پای ته رسېدو خبرې سمې روانې دي. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبرلانته وویل چې روانو اونۍ د روسیا او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې وکړي او د سولې تړون لپاره هڅې ډېرې ښې پرمخ ځي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي په 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې له 8900 څخه ډیرو کسانو د کډوالۍ پر لارو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د IOM د بیان له مخې د دغو نویو شمیرو پر بنسټ چې دوی راټول کړي 2023 کال د کډوالو لپاره تر ټولو خونړی کال و.
آزادی ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شدو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې ورستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیر چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوینسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلې وي چې هغه تر ډېر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را پدی خو د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دوی اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوي هم نه دي، نو دوی باید محکمې ته راوکاږل شي او د دوی نه دا پوښتنې وشي چې د دوی دغه تبعیض‌آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دوی دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی، د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځله، لکه مخکې چې تاسې هم یادونه وکړه، د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوی سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي؟ او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت مترای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته سوټی کې یادول غواړم، اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه، یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنا باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی، هغه نشي کولی چې دغسې قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منلې نه دی، در بس وایي دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه یې منو، چون افغانستان دای منلی دی او دی په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی. نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغې ته شیډو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوې وي، بیا هغه دغه شیډو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډېر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل، د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دې نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري. بله
د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جان د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و خو درې میاشتې تېرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغوی خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دای بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغو برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې دي چې هغوی پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبره وي. په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغې د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوي دي، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په ناورین کې خپله د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغسې یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې ترڅو چې یو نفر په دغه برخو کې محکمې ته وکاږل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړی دا د ستایلو وړ دی، لیکن ضرورت دې ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه، خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو که چیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطحه کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس د یو مملکت چې تقریبا د شلو میلیونو نه زیاتیږي، د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بې له شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
اورزلا جان د پام وړ یوه بله خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیري چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه وي پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوي وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلی دي، عکس العملي اقدامات دي چې هغې په میډیا کې او د خپل دغه خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دیو اشتراک یې کړی دی، هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي، او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیه د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه کورونه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس د هغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضې مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دوی ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي. لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی وو، مخصوصا خاص طور باندې که د نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغییرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دې ته باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دې ته په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل هغه اهدافو ته ونه رسیږي، که څه هم چې دوی وایي چې زموږ په سیستم کې تغییرات راغلي یا بل، دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دوی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپېژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به دې خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطحه کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطحه کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغییرات راوړي، او که تغییرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغییر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت ته کوو. سلامات اوسئ.
مننه تاسو له حبچنه.
Thank you. مسترگو سرگو کی غڑی کی جانا مدا مسترگو سرگو کی غڑی کی جانا نندرا سجاڈ رایا دی کی جانا نندرا سجاڈ رایا دی کی جانا مدا مسترگو سرگو کی غڑی کی جانا مدا مسترگو سرگو کی غڑی کی جانا
Or vala jawa, adasta kumare se